السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه هم کیږي، عاملین یې د ډیورن کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یادونه شوې چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلی یرغمل د اونۍ تر پایه خوشی نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشی نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیل یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشی نشي، نو د اوربند تړون به باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو هغو سره د جنوري په 3 نېټه ونیول شو، خو ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې دا کارکونکي څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې کارکونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرحان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکونکو له نیول کېدو وروسته دا سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د 2 چاودنو غږونه یې اورېدلې دي. چارواکو د کیف په 2 ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی دی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لومړی راپور. د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو زندول به د افغانستان په ګډون په بیوزلو هیوادونو منفي اغیز وکړي. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره زندولې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو زندول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 1925 متره لاندو څپو خبرونه کوي او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 1290 د ازادي رادیو خبرونه صفا او په روحانه غږ اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د سرطانی ناروغیو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي سږ کال په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او دوی دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمیر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل ښارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی شکردیم، من تا پاکستان هم برد.
رمی در مغزو سرطان درلود، یه وونه مخ که وفاد شو، مو گی دیر درملن و کان پاکستان تا مو یورد، خوخن شو، لبدا مرغ پا افغانستان که دنانا در درملن اسانتیاوی کمی دیا و چوک چی پا بحر که در درملن واسه و نلری، ناروغی للاسزی.
در هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیادوی چه لشپاگو کلونو راهیسه، یعنی لدیر لسو اتنه بیوم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزر و زیادو در سرطان ناروغانو در دغولایت روختونون تمراجع کرده. خود افغانستان پلویدیست که کم موارد در سرطانی ناروغی در زیادی دو لامل گرسی. در انکولوژی چنگ متخصص دکتر یاسین جلالی پا دیار آزادی راژیو تو بایل:
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشک دو
چاپیریالی لاملون او در نامناسب و خوڑو کاروان چه پاقی که در کیمیوی تو که اندازه زیاد وی ناسم چاپیریال او در ناسم هوا تنفس کول چه پا هوا که بیا کیمیوی مواد لکه کاربون مونو اکساید چه لسرب نپک استفاده کیگی
دا ټول خپلې اخیزه لري. د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي چې شپږ او یا 10% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کېږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تین یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده فبروری 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. تا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم. خو لمړی په دې تراشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پېژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یو ورځ پردې نه کړي، خپله یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکاندینوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریښه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نجونو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام نشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زنداني کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او ویې واژه. داسې ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخره کې یې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیری شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په آخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او ژولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یوه عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لمړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د ده نظر در سره شریک کړم.
دردمنه شپېلۍ چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زما لپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنګ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بېرته راژوندی سي. راشه راشه چې بېتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لوسب دا شعر ما ته ډېر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. په دې شعر کې شین رنګ ور الوزي، سور رنګ الوزي، سور رنګ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنګونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څرنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څرنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق مانا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنې د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلا ځان ته یوه معنا واخیستلی سي.
لاوسب وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه. نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور له تاسو واور
یو مثال به ورکړو، چې په دې خاطر ته زموږ د موضوع لږ در روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې سوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي یو روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته سوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته سوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دښته پاسې حرکت وکړه تخمانه در کې یو شی تمدي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت د هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دای اورېدلی شي. یعنې دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فدن په مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډېر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ تاسو مطلب ته د لوخو ده کنه، د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښي. ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ده ته نو واسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعري چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم رامخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنې هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لمس کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو، تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لمس کړي.
یعنې له هر څه، یعنې له هر څه، یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه که د یو دو الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلېدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فعل ډېر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکئ لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او که نه؟
یو شی بله چې مونږ یو هغه ته ورته وایي، یو اصطلاح لرو چې زمانی خط ورته وایي. زمانی خط داسې شی ده چې وایي یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماښام سو شپه سو بیا سهار شو، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا شو. لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه، دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم تا. زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي، مونږ ډېر شاته لاړو. تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کوردار ستا. او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړمه. مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته تاګور چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط و هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوئ دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات دا کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي، د بل هم دي. نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولی شي کنه، لیکن که څوک به کلمه تصویري کولی شي نو ولې لا تصویری نشه؟ زما مطلب داو
یو شی ده چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنې ته بیا پرې نه شود، په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړی مو؟
خو دا خو مطلب په دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سما هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم که نه، اول به یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا. ولکه موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی ده که نه؟ دلته مثلا کېدی شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا را دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورې مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله، ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه، هغې ته مې انساني صفات ورکه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېده کېږي، ځکه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده، موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل شول لار په استعاره باندې شو د اثر سره یعنی یو استرام استعارم دو تر من فتور او بل استرایسرا په خط کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ده ورو هغه کوي ژیر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامسته کوي ژیر باندې هغه په لوشي دي د سره خپل کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژیر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا ده چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره ستړی ده نو نن شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هوډرې مې که دې کار ته پرته مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال یعنې تصویر همدغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بېرحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم لکه اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم وای زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتلې چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتلې همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي آیا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هر شېبه د اوبو صفې پې باندې لګېږي او هغه صفه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې صفې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به وخمي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د پاره چې هغه حسي کوم قابل د لمس چې اورېدونکی ښه پې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونو ته لکه سیند کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ هغه کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي. دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وکړه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا دنګه خندا زما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګېږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې ور وړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ش شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږدي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنځیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوي تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوسه د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
تشبیه، او لکه څنګه چې مخ کې مورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید پوهه شي، او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده، یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي. یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي. لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی، او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پشپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین رڼا ناست یم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي یعنې ضدیت کړی یو تبل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خو دا ظاهري معنا دا ده بل وخت ځین وخت تور شیان سپین رڼا وي دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خواته ځي یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه دا یو زد حالت ده یعنې هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنې تاسو یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهوسه د عنوان تکرار یو برخه کې عنوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي که دی جسمن هم مخ ته روان وي که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوس
یو شی بل دا مخکنی په هکله مثلا ما یو تابلو ولیدلم یو نقاشي ده هغه یو کس ته روان ده ژمی ده واورې دي خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په څه پلی خو کله چې ورنږدې چې ګوري دا دی مخامخ روان ده دا خاپونه چې دي دا د پښو څوکې شا خواته دي ته فکر کوي دا مخامخ روان ده خو د ده شا ده د ده تګه هسې ده مطلب باندې مې
پوښتنه
د بوټو سکې دې خواته دي د شاخ خواته دي او د شا ده روان د مخم خو د بوټو سکې مخه مثلا زما خواته ده اصلا دی باید زما خواته راشي ځکه د بوټو نه دې خواته دي سکې پوندې شاته دي خو د شا ما خواته ده دا په خپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټور یا سري دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې دغسې به د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی سو زین وقت من تا نوایواله پکار ده، من تا نویز استعاره پکار ده، سمبولونه پکار ده.
نو سبو بخشه پا امده برخه که او بخشه دام ده شیری منطق پا برخه کم فکر کردی نوای شیر یا مثلا دا آزاد شیر چی توک لیکی دا طوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر استاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دات خبرې دي ګډي وډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا تا اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې سړی خو وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګله د پاڼو غږ یو سانګې د ماتېدو غږ یو شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځوي دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همداسېکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تې ورکه شي او په پای کې پوه نه شي نو بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هلته داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو جواب یې هم نه لیکو همداسې ځو نه هغه لاړ وخوځېد خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورسره طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یادې ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي دلته چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبره خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدی چې ته د یوه خفګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې د یو ځای کې نه کېدی شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینه یې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر وو خو زما نه یې د مې مشکل ده او زه کې چې شیخ خان سم یې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تطلې تاسې دا بیا په بل پیل کې دای و وصال تر رسیدلې د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي که یو شی کوي هغه دي کوي یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې رسولی
ځکه او نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا دغه موضوع رانه یې رسېږي
د بیرته همدا شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي، لکه څنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبه پکې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باد باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته هم داسې له اوس ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیرهیي، ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي، خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي، یعنی دا هم همغه یووالی، همداسې احساس نه کوي؟ یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبکه د یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده وانګوک نومېږي، هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و، کنه نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوسنی نقاشي ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي، بیا پهفه مخپالي کاري هغه ژیړ رنګ بر اخیسته چې سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل، اونتا مکسوال یې نه یوځای کوله. نه نږدې نه به ستاسو خود ستاسو سترګې ځورولې، داسې ګډ ور ښکارېدو، دا اخیستې شي رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو به لرې شوئ د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته همغه شی چې د هغه زړه و په همغه ډول باندې تاسو ته به ښکاره
کړي. تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب، په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ورزیات کړي.
بالکل. خو اوس ګورو نور هنرونه دي، دا نساده حرکات سره کار لري، حرکاتو په مرسته به یو تخیل، یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته، د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغلي. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد آوازونه یو ځای کوي، مکسي چانده کمپوز چې ورته وایي، آوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې، له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده، غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم ښه غږ ته، کوم غږ په غوږو ښه لګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویلو، که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول، لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت، په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی، اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره ښایي شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیوي مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شته وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت 9 صبح است.